پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه نن لس میاشتې پوره شوې د 2021 کال د اگست 15 طالبان کابل ته ننوتل او جمهوری نظام سقوط شو په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول پر ښوونځیو پر ښځو محدودیتونه ولګېدل طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې د طالبانو سرپرست حکومت بیا وایي چې جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې موندل شي له بریتانیا څخه روانداته د پناه غوښتونکو پلان شوی الوتنه پرون وروسته له هغه کنسل شو چې د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناه غوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې روانداته د یو شمیر پناه غوښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه د بریتانیا حکومت ویل وروسته له دې یو شمیر مجرد پناه غوښتونکي روانداته لیږي او تر څو چې قضیه څېړل کیږي همالته به اوسي په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان سوریه سودان ایران عراق او ځینو نورو هیوادونو څخه بریتانیا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاتې کړه چې متحد هیوادونه دي د دې وسلو په استولو کې له ځان پرته له اوکراین سره مرسته وکړي او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمش پر ټویټر لیکلی دی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دلی دو ته ورغلی وو مسؤولانو ویلی دی چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو څخه دی د تیر کال په جنوري میاشت کې له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي او کابل ته د وارداتو پر لار هم د اسانتیا وو ډاډ ورکړي د روسیې او طالبانو اړیکې اوسمهال څه ډول دي د چارو د کتونکو نظر پرې راخلو د طالبانو د بیا واکمنۍ لس میاشتې پوره شوې د موده کې د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند وو اغیز څه دی
د خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی
نور راپورونه هم لرو او د اوکراین په ختیځ کې مو د جګړې وروستی حال هم اخیست
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې رازو د سر موضوع ته روسی چارواکو ویلی چې د افغانستان پر یو شمیر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې لري کوي دوی د غغام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف او چت کړی دی روسیې د طالبانو د واکمنې دوه لپاره له دوی سره تعامل ته شین څراغ خودلې او د افغانستان په سفارت کې د طالبانو ډیپلوماټ هم منلې دی دا چې روسی چارواکو له افغانستان سره د سوداګریزو راکړې ورکړې په برخه کې نورې سجمنې کړي په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريالې فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو چې دا مهال له سټډیو سره وصل ده فیروزه جان ستړي مشي چې د دغه خبر یا دغه راپور نور جزئیات
مننه روسیه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو د ګمرکي مسولات البته معاف کړي دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جون په 15 ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونه په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګری زیاتشي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړي دي نو موري وویل چې د روسی چارواکو دوی ته د اطمینان ورکړای چې پر په دوی به یا د افغانستان په سوداګرو باندې به له دې وروسته ګمرکي محصولات لری کیږي. نو ښاغلی مهمن دا هم وویل ډیر زر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور سي، او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان سوداګرو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې احصایې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیات اندازه راکم شوي وو. دا په داسې حال کې د لودین صاحب چې تر دې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او اکثر نړیوالو صادراتو مخه یې ډپ شوې وه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن شو. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو تېرېدو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته د افغانستان له لوري په ابتدایي توګه راکړه ورکړه پیل شوه، او اوس دا دی چې روسیې هم دوی ته لا دا امتیاز ورکړی چې افغان سوداګر په خپل د خپل صادراتي توکي پیل کړي حتی تر روسیې بیرته ورسوي. بلې لودین صاحب
کور مو ودان، ډیره مننه فیروزه عزیزی و چې ویلې روسیې او طالبانو حکومت په خپل منځ کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، او روسی چارواکو ویلي دي چې دوی د افغانستان پر صادراتي توکو تعرفې هم لوړوي. روسیې له اوله سره له طالبانو سره تعامل ته شین څراغ ښودلی دی. څه موده وړاندې په مسکو کې روسیې د طالبانو لخوا ورپېژندل شوی ډیپلومات یا سفیر هم ومانه. روسیې دغه راز تازه د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوی که چیرته طالبان په رسمیت پیژني، د رسمیت پیژندنې لپاره یې د نورو هیوادونو او امریکا تګلاره نه تعقیبوي. د روسیې او افغانستان اړیکې دا مهال په څه ډول وضعیت کې دي؟ په همدې اړه هڅه کوو چې د چارو د کتونکي فاروق فردا نظر واخلو. زموږ همکار هڅه کوي چې له ښاغلي فردا سره اړیکه ټینګه کړي. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره د اړیکو په هڅه کې دي، او له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. دا چې د طالبانو او روسیې اړیکې څه ډول دي او دا خبره په څه معنا چې روسیې ویلي که طالبان په رسمیت پیژني، د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې ته نه منتظر کیږي. د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکی او خبریال فاروق فردا سټډیو ته وصل دی. فردا صاحب سړی مشي، ستاسو په نظر دا مهال د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول ګڼلی شو؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو، او همدارنګه روسیا د طالبانو له اوږې نه څو ځلې په افغانستان کلکې کلکې ډزې وکړې، د دغه تلاشونو په پایله کې د طالبانو تمه دا وه او د نړیوالو تمه هم دا وه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف به دوه خبرې وي. یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي چې څه به د دوی په حکله به څه فکر کوي په دې مسالې باندې، او بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي، او ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته دغه مطمئنه کی چې د روسیې سره مذاکرات وکړي.
بله، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیز د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یو بله باریکي موجوده ده چې هغه دا ده روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت او خوتل د افغانستان په مسله کې او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځانته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه دمخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغه مناسباتو په پرانا کې یا د دغه مناسباتو په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي لپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودرېږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بل شګه ګټور بازار دی، ولې دلته یو بل خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسیدلو پورې کپدګه دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډیر ګران تمامېږي، او که د زمکه لاره ناراضي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې د روسیې ته د افغانستان لاره نه باید راشي هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډیر دی، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي. د دې لپاره دا به یو بل ستونزه وي. روسیه خپل کار کوي او په اصطلاح خپل احسان اچي چې موږ خو ستاسو د مالونو محصول نه اخلو، ولی په زمین کې هلته بیا ازبکستان په لاره کې پروت دی او اجازه به ورنکړي چې د روسیې د افغاني مالونه روسیې ته سرازیر شي.
بله، او په دې وروستیو کې وویل شول چې د افغانستان صادراتي توکو ته له هغه ډلې کچالو ته روسیه یا د روسیې بازارونه لیوالتیا لري. په کور دننه هم تاسو اړتیاوي ګوري چې د خلکو د لوګو کچا لوړه ده، بای لوړې دي. فکر نه کوي چې کدا سه به تعرفه صادرات کیږي په افغانستان کې بدننه مثلا دغه توکي نور هم لوړ شي؟
وګوره، اول خو په افغانستان کې دومره کچالو نه کیږي چې هغه صادر شي بهرنیو هیوادونو ته. په خپل په افغانستان په ډیره کمه ساته د کچالو لمخې نه خود کفایت، او بل د کچالو قیمت به څومره وي چې دا وکول شي د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر واچوي. په هڅه دا یو سیاسي لوبي او سیاسي ذهنیتونو اړول دي چې روسیا دا خبره کوي. غیر دا غینه بیا ما خبره تکراروم چې ازبکستان هم کچالو لري. لتا کار ذکر روسیا کوي چې غواړي چې اتا د کوچنی حالت نه هم روسیا ته کچالو راځي. اوس غواړي د اروپا سره پر رقابتونو کې چې دغه تحریمونو په جواب کې د افغانستان ته د کچالو مسله ده، کې د کچالو مسله
په خپله فردا سه بلاندې کې جواب کوي. فکر کوي روسیا به طالبان رسمیت پیژنی په لاندې وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې هداقل
خبره پدې کې چې طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیې چې په رسمیت پیژنی. کله چې د جرګه چې په مخ کې ده کده جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه و معلومه شي، هغه واقع بیا مونږ کولای شو وګورو چې نه یوازې روسیه ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هیوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل لپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیرونی مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان ډېر مننه خبريال او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو لس میاشتې پوره شوې، او په دې لسو میاشتو کې په ډیرو ولایتونو او پلازمینه کابل کې لشپږم ټولګي د لوړو زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بندې. ملګرو ملتونو هم یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو د میلیونونو ماشومانو او نجونو په بې برخلیک کېدو اندېښنه ښودلې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
له هغه ورځې چې افغان جونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي، نن لس میاشتې پوره کیږي. هغه جونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوي وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار
په نهم ټولګي کې وم. ډېری الی می درلوده، خو له بده مرغه دوی زموږ ټولې هلی مړاوي کړې.
از بین بردن اینا
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال د دولسم ټولګي زده کوونکی و وای د شونځیو پرانستلو ته انتظار ده. د طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زموږ مکتبونه تړل شوي، نو زما د خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده. او د طالبانو نه زموږ دا هیله ده چې څومره زر کولی شي زموږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېمه به ښوونځي بیرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال کمشنرې کیلی کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لومړي پورې د واک په لومړۍ دوره کې هم شزي له تعلیم او نورو حقونو به برخي کړی وي.
په راپور کې مو واوریدل چې لاس میاشتې کې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او لاس میاشتې کې چې اکثرا نجونې له زده کړو به برخي دي. اسمت ساروان په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال ماریاتو تاخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې خوندزي او تدنجونو د نپرې خودلو تاوان د افغانستان لپاره څومره دی او اثرات یې څه وي.
د خوازی خبره د خپل منفی تاثیرات به ولري ځکه چې یو کال د خپل درسونو نشاته پاتې شو. لس میاشتې دا د دوه میاشتې کم یو کال حسابېږي د ټولو تعلیمي یو کال ضایع شو. هغوی چې هغه نجونې چې د دولسمه فارغېدلې هغه ګورو د سره به همغه صنفونو ته ځي، حتی د پوهنتون سره به چه شی کېږي چې بیا د کانکور ازموینه کې به څوک ګډون کوي. دا خپله په خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی. د یو ټولنې ښه راتلونکی یو لوستې مور جوړولی شي. او که چېرته زموږ خویندې په کورونو کېنول شي، نو دا د راتلونکي میندې دي. نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو سالم اولاد یا یو پوه اولاد دې ټولنې ته وړاندې کړي. نو تعلیم د دې ټولنې هغه مهمه برخه ده چې د دې لارې کولی شي نه یوازې نجونه، هلکان همدغسې ماشومان وکولی شي خپل ښه راتلونکي کې وټاکي. دا هغه ستره بدبختی ده چې په د امارت په د حکومت کې د میرمنو یا د نجونو په وړاندې تر سترګو کیږي.
ملګر ملتو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لازم فشار په طالبانو نه دی راوړل شوی؟
لکه څنګه چې تاسو خبر استئ، اکثر وختونه د نړیوالې ټولنې د خوانه ویل شوی دی، صرف ویل شوی دی، یعنی هغه لازم فشارونه چې باید وکي هسي نه دي شوی. زه خپل په دې باور يم چې تر نړیوال وګواړي چې په د طالبانو په اداره باندې فشار راوړي، د دې لپاره چې نه یوازې د چنجون د خوانزو ته لاړ شي، اته میرمنو ته د کار زمينه باید برابر شي. نو زه که چېرته فشار راوستي شي، زه فکر کوم چې هغه به نتیجه مولري. نو دوی صرف هغه د خبرو تر حده پورې خبرې شوې دي ورته وي چې یعنی د ټولنه د یو ناورین سره مخ ده، انجونی باید خوانځي ته پریښودل شي، میرمنې باید کار ته پریښودل شي، لکه د یو توصیه په شکل باندې دوی ته ویل کېږي، خو فشار نه ده. ما
په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ختیځ سویرو د نس خار کې پرمختګ کوي، د اوکراین لویدیځ متحدان پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. همدا نړیواله موضوع زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی. د مهال سټوډیو کې دی نوری صاحب، جزئیات څه دي؟
بل لودین سم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ سیورو دونیسک ښار پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو اوکراینی ځواکونه له دې سره سره چې ډېر تلفات ورته رسېدلي، بیا هم په دې ښار کې مقاومت دوام ورکوي. په عین حال کې لویدیځ هیوادونه غواړي چې کیف ته نورې وسلې او مهمات ولېږي. روسي هغو اوکراینی ځواکونو ته چې د سیورو دونیسک ښار په یوې کیمیاوي فابریکه کې مقاومت دوام ورکوي، ویلي چې خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او ژمنه کوي چې په دې فابریکه کې د بند پاتې شوو ملکانو لپاره به یو خوندي دهلیز یقیني کړي. خو اوکراین تر اوسه پورې د موسکو د دغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په عین حال کې د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې د دغه کیمیاوي فابریکې په تر ځمکې لاندې کلکو خونو کې به د اوکراینی جنګیالیو تر څنګ په سلګونو ملکیان بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زولینسکی بیا تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاته کړه چې متحد هیوادونه د دې وسلو په استولو کې د ځنډ لپاره هیڅ توجیه نه لري. بلخوا د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې لویدیز هیوادونه باید د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې امریکایي چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د اوکراین د دفاع د ډلې د په لسګونو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې اوکراین ته د نورو وسلو په لیږلو خبرې وکړې.
کورمو ودان نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې وروستی حال راکوو. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکی تعرفه ماف کړي. دغه خونی مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه یو ونی وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مسولینو په ناسته کې وشوه. دی وایي په کومو افغان محصولاتو چې د روسیې ګمرکی تعرفه ماف کیږي ژر به د نمونو لیست خپور شي. دغه خونی شمیري ښیي چې په تیر کې د روسیې له لوري پر افغان محصولاتو لوړې ګمرکی تعرفې دغه هیواد ته د صادراتو پر کموالي اغیز کړی و. کشمش، کچالو او پیاز هغه افغان محصولات دي چې روسیې ته صادریږي. د طالبانو د اوبو او برښنا وزارت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ویل کیږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برښنا وزارت مشاور فاروق اعظم کوي له ایرانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر د 1450 المریز کال د قرارداد په اړه بحثونه وکړي. خغلی اعظم تیر ورځ نا وخت ازادي راډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي دغه هوکړه لمخې د هلمند سينوبه د ایران تهران ته رسیدي. ایران څو میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په دغه هوکړه کې د ایران حقیابه مراد کړي، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه څه نه ویلي. سمو د وړاندې ایرانی چارواکو په افغانستان کې د کمال خان بند له جوړولو وروسته خبرګون خودلی او ویلي و چې دغه بند په جوړېدو په ایران کې وچکالي زیاته شوي او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نشي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې په 1450 المریز کال کې هوکړه لاسلیک شوه. دغه هوکړې پر بنسټ افغانستان باید په کلنی ډول ایران ته 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي، خو افغانستان د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ ایران ته له دې اندازې زیاتې اوبه ورکړي او دا هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بای. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ یو نوی پولا، یو یورو 90 افغانۍ یو نوی پولا، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ لس پولا، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 250 پولا، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ شپک پولا، زر هندۍ روپۍ 1650 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 433 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې هم درته پزله پوره راپورونه لرو. د انټرنیټي او مجازي فضا د کارکونکو په زیاتېدو سره ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلی چې د یو شمیر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمیر افغانان هم د انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژي په برخه کې معلومات لري وایي د انلاین پانګونې په برخه کې دي له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس ورځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغانانو په اړه چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د امریکا د تخلیې په ترڅ کې مړه شوي د څېړنې نتیجې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز، لس انجلس ټایمز، انسایډر او مل انلاین د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان د ان استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي د دغې پیښې په وروستۍ څېړنې کې چې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ او د امریکا د مرکزي قواوو قمندانۍ ترسره کړې معلومه شوې چې د الوتکو پیلوټانو او عملې له مقرراتو سرغړونه نه ده کړې او له دې پرته چې په سرعت الوتکې د کابل له هوایي ډګر څخه پورته کړي بله چاره نه لرله. نیویارک ټایمز د میرمن سټیفانیک د قول لیکلي چې ویلي دي د الوتکو له وزرو د خلکو راغورځېدل او مړه کېدل د خواشنۍ وړ دي، خو د الوتنې عملیې کوم غیر مناسب کار نه دی ترسره کړی. وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو یو زیات شمېر کسانو د کابل د هوایي ډګر پر لور هجوم یوړ او په داسې حال کې چې الوتکو په ځغاست لیکه یا رنوی کې الوتنو ته تیارۍ نیوه یو شمېر کسان ورپورته شوي او په وزرونو پورې ځانونه نښلولي وو چې له لوړې ارتفاع راولوېدل. نیویارک ټایمز په لیکنه د الوتکو له وزرونو د رغورځېدلو کسانو د بدن ټوټې د هوایي ډګر په ساحه کې لیدل کېدې. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د دغو الوتنو عملی کوم خلاف کار نه و ترسره کړی، خو یو شمېر یې له دغو پیښو ډېر اغېزمن شوي او د خفګان له امله رواني مرکزونو ته تللي دي. میل ان لاین خبرونه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر هغه مطلب تبصره کړې چې ویلي دي د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو مخکې له دې چې له افغانستان ووزي په امریکا متحدو عربي اماراتو او ترکیه کې کورونه او ګران بیه لوکس اپارټمانونه اخیستي وو. خبرونه د بیلګې په توګه د یوه لوکس اپارټمان د بهر او داخل عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې اپارټمان کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محبو اوسي. میل آنلاین د دوبۍ د تر ټولو ګران بیه سیمې د نخل یا پالم جزیرې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور پکې کور لري. د ښاغلي نور یوه نږدې خپل وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې دا له هېواده بهر د ښاغلي نور یوازنی ملکیت دی چې دی لري. میل آنلاین د یو شمېر نورو کسانو چې په متحده عربي اماراتو، ترکیه او امریکا کې څو کورونه لري هم نمونه یاد کړي، او له دې ډلې د مارشال عبدالرشید دوستم د انقرې کور، د متحدو ایالتونو په څو ایالتونو کې د حمدالله محب د څو کورونو، او په کالیفورنیا ایالت او د امریکا په څو نورو ایالتونو کې د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر اکلیل حکیمي د شاوخوا لسو کورونو یادونه کړې ده. د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر خالد پاینده پرته نورو پخوانیو چارواکو چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مطلب کې نمونه یاد شوي غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلي پاینده دې ورځپاڼې ته په یوه استولي لیک کې دغه مطلب تیر ایستونکی بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي څپو او دغه راز په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم درته لرو چې هغه هم واوري د ځوانانو لپاره یې اوریدل ډیر اړین دي. اوس هم ورزو ستاسو یو شمېر ثبت شوو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت موړکنی ولې موږ دا پیغام لرو. که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او که نه پیژندل کېږي، باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سمې هیله داده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي؟ دا خو د خارج څخه کوم مصرف او کوم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نه د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچی ته غنم پیدا کی، د کور نور شان پراوی، د مریض د پپو کې سپو کې نړیواله مرستې نه را سره کوي. او د افغانستان کې کوم د کوکنار چې کر کېدل، دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خنشین ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډریګ باندې غنم اړي د جمع خول نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لکتو ته ځي، د ته څنګه د رشوت ورکوي او پر موږ باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زنقیب الله منوادم د شاسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د ادلی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چرواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه وارې ډبه غوړي ورسره، ګاینی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوم شی چې ورکوي، او بل د مامورین چې ورکوي، هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار تر اتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې، ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو پر واتس اپ سربیره زموږ ټلیفوني سیستم ته هم پیغام پریښودلی شئ. دا شمیره ده 00422111. که چیرته له افغانستانه بهر یې، نو دغه ټلیفون ته مو هم په ډیر کم لګښت پیغام ثبتېدلی شي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري. پر رادیو سربیره د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. زموږ د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه مو در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انسټاګرام هم د ازادي رادیو خبرونه موندلی شي. دویمې نیمایي ته نږدې شولو. اوس په افغانستان کې 12:00 بجې شوې. وروسته درته د زهرو کاروان پروګرام راځي، خو اوس په موکړې لنډو خبرونو ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول، پر ښځو محدودیتونه ولګېدل، طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت وایي جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلي او نورو ستونزو ته به د وخت په تیرېدو سره حل لارې ولټوي. له بریتانیا څخه رواندا ته د پراغښتونکو پلان شوی الوتنه پرون وروسته له هغې کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناغښتونکو ته نه جبرانیدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې رواندا ته د یو شمیر پناغښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. په دې کډوالو کې افغانان هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي، په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي، دردونکي تلفات ورکوي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دې لیدو ته ورغلی و مسؤلانو ویلي دي چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیایي چارواکي وایي د نشه یي موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشه یي درملو استعمال ډیر سوی دی.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېری پریګبلین کپسول نه استعمالوي.
دا چې څه ډول نشه یي مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
کومه